ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کی شوی د مازیګر شپږ افغانستان کی دی د مازیګر پینځنی می په واشنگتن ڈی سی کی د سحر نهه بجې دی د وایس اف امریکا ڈیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کی درته ز سمینا احسن
او ز نوشیروان کلندر
هرکلی وایو. تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان بار کونسل په غږ نن ټول هیواد کې وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی او د پارلیمان وړاندې د وکیلانو مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې. د دوی تحفظ دې باوري کړي او د کوټې د پیښې دې بے طرفه پلټنې وکړي.
په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو دپاره حکومتي کمیټې خپل سفارشات مکمل کړي، خو د فاټا پارلیمان غړي وایي د سفارشاتو تفصیل ورسره نه دی شریک کړی شوی او نه پکې د قبایلی سیمو د اولس غږ شامل کړی شوی.
او زمونږ مقصد دا دی چې تاسو عوامو ته لاړ شئ، لاندې کوشئ، د پولیټیکل کمپاؤنډ نه کوشئ، لاندې د خلکو نه سفارشات راولئ چې دا هغه ځای غریب سړی څه غواړي چې کم مزدوري کوي، کم هلته ټول ورځ ځان ستړی کوي، په غرونو کې لګیا دی.
او د افغانستان په شمالي تخار ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. حکومتي مامورین وایي د ولایت خواجه غر ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته نیولې ده. او بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په افغانستان کې د تاریخي ماڼۍ پرانست کړي.
India will work with you for a bright future of all Afghans.
سرټی کې تاسو اوریدل ګران اوریدونکو، موږ سره اوسې په خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر نور مهمه موضوعات باندې تفصيلات هم وړاندې کوو.
د پاکستان بار کونسل په غږ نن ټول هیواد کې وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی او د پارلیمان وړاندې د وکیلانو مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې. د دوی تحفظ دې باوري کړي او د کوټې د پیښې بے طرفه پلټنې دې وکړي شي. اخوا کوټه کې د اګست په اتمه نیټه د شوي ځانمرګ برید څوارلس ورځې وروسته نن هم وکیلان د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه ورغلي، چې له وجې د بلوچستان لرې پرتو سیمو څخه عدالتونو ته د خپلو مقدماتو لپاره راغلو خلکو ته سخت ستونزې جوړوي. د کوټې ځانمرګ برید کې د شپېتو څخه زیات وکیلان وژل شوي. وکیلانو په پېښور، کراچۍ، لاهور او د ملک نورو برخو کې هم د احتجاج په وخت د حکومت لخوا عدالتونو او وکیلانو ته په امنیتي ګامونو نه باوري ښودلې ده. د پېښور احتجاج په اړه باندې تفصیل راکوي د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه.
د پښتونخوا بار کونسل وایس چیرمین طارق افریدی ډیوا راډیو ته وایي د صوبې د بیلابیلو سیمو نه د وکیلانو قافلې اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاج کې شامل شوې او غوښتنه یې کوله چې حکومت د کوټې د خونړۍ پیښې مجرمان را په ډاګه کړي او د وکیلانو او ججانو تحفظ دې یقیني کړي. او وایي که حکومت د دې تحفظ لپاره ګامونه پورته نه کړل نو دوی به په نورو سیوا احتجاجونو لاس پوري کړي.
اوس موږ ګورو چې زموږ د ډیمانډز سر ریسپانس راځي نو موږ به داسې نه پرېږدو، کنه موږ به اخر حد ته ځو، ځکه چې دومره وکیلان ظلم وشو، بچی یتیمان شو، ښځې کونډې شوې، نو هغوی دپاره خو داسې نه چې حکومت ته کینې ودلی شي. دا خو عام خلک هم نه وو، په یو سړي باندې دومره محنت وشي، هغه دومره ایجوکیشن وشي، څو چا پکې رلم وکړ، چا پکې بار اطلاع وکړله، خو هغه پنځو سیکنډو کې بیا دې دنیا کې نه
وو. او وایي د کوټې پیښه ښایي صوبایي او مرکزي دواړه حکومتونه ناکامه شوي دي او اوس په دې خپل احتجاجي تحریک ته تم ستمبر نه شروع کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان قبایلی سیمو فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړی کمیټې نن د فاټا پارلیماني غړو سره لیدلې. د وزیر اعظم له طرفه جوړی د دغه کمیټې مشري د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کوله. میډیاي رپورټونه وایي د وزیر اعظم کمیټې پارلیماني غړو ته فاټا کې د اصلاحاتو په لړ کې خپل وړاندیزونه بیان کړه، خو د دغه وړاندیزونو هیڅ قسمه نکلي ورلا په لیکلي شکل کې ورنکړو او نه ورسره تفصيلات شریک کړه. پارلیمانی غړی وای تر سوچ ورسره کمیټې د دې وړاندیزونو نقل نه شریک کړي قبایلی سیمو کې به ورته هیڅ قسمه بدلون نه منزور. ډیو ریډیو سره خبرو په موقع د مومندو ایجنسی یو سینیټر ہلال الرحمان اویل حکومت په قبایلی علاقو کې د ایف سی آر په بدل کې ریواج ایکټ یا قانون پر ځای کول غواړي، خو هغه ته په ایف سی آر یا ریواج قانون کې هیڅ قسمه فرق نه ښکاري.
اسلام آباد کې د نېشنل ایکشن پلان عملی کول او سارن لپاره د جوړې شوې خصوصي کمیټې غونډه د وزیر اعظم کامی سلامتی چارو مشیر او د دغه کمیټې مشر ناصر خان جنجوا په مشرۍ کې روانه ده. احمد بواد وای غونډه کې د دینی مدرسو رجسټریشن او دینی مدرسو ته په غیر قانوني توګه فنډونو مخنیوي په اړه خبرې کیږي. بلخوا د پاکستان فوج وای د خیبر ایجنسی تیرا راجګال سیمه کې د تیر یوې هفتې هوایی بریدونو کې سلویخ ترهګر وجلی او د دوی درې سلویخ پناځیونه تباه کړی دي. فوج وای د خیبر تری په نامه روانو عملیاتو کې مهمه کامیابی موندي او د راجګال او دمو درب سیمو نه لوی مقدار کې آی ډی بمونه او نور وسلې نیولې او اوس دغه سیمو کې خپل پوزیشن مضبوطوي.
د افغانستان په شمال کې د تخار ولایت خواجه غر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو نه افغان امنیتي ځواکونو واپس نیولې. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د وو ساتو د سختې جګړې وروسته بیرته د خواجه غر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو نه تر خپلې ولکې لاندې راوسته او د ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې وسوم د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکو ویلي د خواجه غر ولسوالۍ د ښار یوې برخې ته وسلوالو طالبانو اور اچولې ده. بلخوا افغان صدر اشرف غنی لخوا نن د افغانستان په بارانو چارو وزارت کې د هند په مالی مرسته د ستوري جوړه شوې ماڼۍ پرانستل شو. صدر محمد اشرف غنی د ستوري ماڼۍ د پرانستلو په موقع د هندستان د مرستو د مننې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو په نورو مضبوطولو هم زور ورکړو. په دې موضوع باندې نور تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان نه.
د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند په مالی مرسته د ستوري ماڼۍ د جوړېدو چارې بشپړې او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا یې پرانیسته وشوه. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال د هند هیواد له مرستو څخه د مننې تر څنګ وویل چې د افغانستان او هندوستان دوستانه اړیکې نورې هم باید غښتلې شي.
د دې مڼۍ جوړول په یوشتمه پیړۍ کې د هغه هیواد د لوړ عزم او ارادې څخه د ستاینې په معنا ده. موږ د هغه هیواد خپلواکۍ سرلوړۍ ته احترام لرو او په عین حال کې خپلې اړیکې له نورو نږدې او لرو هیوادونو او د نن ورځې له نړۍ سره غښتلي کول غواړو.
په همدې حال کې د هند صدر اعظم نندرا مودي د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل افغانستان او هند د سیمې هیوادونو په کچه ټینګې دوستانه اړیکې لري او د ستوري ماڼۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو څرګنده بیلګه ده. د هندوستان صدر اعظم هم دارا زیاته کړه د افغانستان د لا پرمختګ لپاره به د هند هیواد هر ډول همکاري به ونسپموي او په وینا یې ټول هندي وګړي د افغانانو د همکارۍ لپاره د هغوی په خوا کې ولاړ دي. د هند په مالی مرسته نه یوازې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري ماڼۍ جوړه شوې، بلکې تر دې وړاندې د هغې هیواد په مالی لګښت د سلما بن او د پارلمان ودانۍ هم د ملیونونو ډالرو په ارزښت جوړې او دا مهال ګټې اخیستنې ته سپرل شوې دي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
د ترکی خارجه وزیر مولود کاوا سوګلو د ګل په ورځ یو بیان کې ویل دي د شام سره تړلې پولیس خبه تندرو اسلامي ډله داعش په اړه حال کې صفا کوي. دا خبر نوموړي په تیر خالي د ترکی سویلي شرقي سیمه کې په یو واده کې د ځانمرګ برید وروستو کړی دي چې په کې لږ تر لږه یو 50 تنان وجل شوي. وایټ هاوس د ګارډین ټیپ برید غندلې دی. د ترکی صدر طیب اردوان د دغه برید تور په اسلامي ریاست ډلې لګولې او ویلې دي ځانمرګ برید کې د 12 تر 14 کالو کم عمر ماشوم کارول شوی. د دې تر څنګ اردوان ویلي د بیلتون خوخو فت الله ګولین او داعش ډلې ترمنځ هیڅ فرق نشته.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د کینیا په نیروبی ښار کې د هلته به هغه د مشرقي افریقایي خارجه وزیرانو سره خبرې کوي. د خبرو موضوع به ګاونډي ملک جنوبي سودان څنګه د خانه جنگي نه بچ کړی شي. نن د ګل پورس جان کیری د کینیا صدر اوهورو کینیاټا سره هم ولیدل. د امریکا د خارجه وزارت یو مشر چارواکي د دې سفر په حق لا خبريالانو ته ویلي د جنوبي سودان خلکو ډيري سختي تیري کړي او هلته د رواني بدمنۍ د لاسه د لسو لکو پورې خلک بې کوره شوي.
د مالی هیواد جهادي تا تن احمد الفاقی د نړیوال عدالت انصاف په وړاندې د یوې مقدمې په وخت په ټمبکټو کې خار کې د نه تاریخي او کلتوري ځایونو او جماعتونو تباه کولو اعتراف کړی دی. د ګل په ورځ د مقدمې په وخت دغه تباهي په سر د مالی هیواد ولس نه معافي غوښتې.
د اولمپکس عالمی مقابلې تیره ورځ په برازیل کې سرته ورسېدې. 1400 ورځو پورې په دغه مقابلو کې په زرګونو لوبغاړو او خلکو برخه واغسته. د مقابلو اخیری دستوري لیدو د پاره هم د باران او تیزو هواګانو باوجود په زرګونو خلک راغلي وو. په دې اخیرنۍ ورځ هم د 12 ګولډ میډل د پاره مقابلې وشوې. په دې کې د سړو د باسکټبال مقابله هم شامل وه. د اولمپکس عالمی مقابلې هر څلور کال پس کېږي. راتلونکي اولمپکس په 2020 کال کې په جاپان کې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د اگست په 8 نیټه باندې د بلوچستان سرخار کوټه کې په سیول هسپتال کې ځانمرګ برید په نتیجه کې د اویو نه زیات تنان وجل شي وو چې پکې د شپېتو څخه زیات مهمه سینیئر او وکیلان هم شامل دي. په دغه باندې یو خو په کوټه کې نن په 14 ورځ باندې هم وکیلانو عدالتونو نه بایکاټ کړی دی او نه دی ورغلی. بلخوا په ګرد هیواد کې د پاکستان بار کونسل په غږ باندې احتجاجونه شوي دي. د پارلیمان مخ ته هم مطبوعات وایي چې وکیلان راجم شو. تفصیلات اخلو د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین نه د اسلام آباد نه سره نیخ پنیغه موجود دی. ارشد حسین په خیراله
ډیره مهرباني.
ارشد حسین غواړو چې اوریدونکو سره د وکیلانو د دغه احتجاجونو تفصیل شریک کړي.
جی څنګه چې تاسو وایئ چې په کوټه کې د وکیلانو باندې د ترهګر برید د بدمرغه پرېښه په ضد په 14 ورځ په کوټه کې هم احتجاج کې ده تر اوسه پورې. خو نن د پاکستان بار کونسل په وینا باندې د اسلام آباد او د لاهور په شمول په ګرد هیواد کې وکیلانو احتجاجونه کړي دي، مظاهرې کړي دي او د ملتان نواخله تر د اسلام آباد پورې وکیلانو د عدالتي کاروایۍ نه بایکاټ کړی وو. نن چې په اسلام آباد کې کوم احتجاج او مظاهره شوې ده نو دا هم د پاکستان بار کونسل په وینا شوې ده، دا غوی په غږ شوې ده او په دې کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشرانو او غړو هم ګډون په لویش میره کې درلودو. دوی لاریون اوموخ کې وو او د لاریون د کچرونه شروع شوی وو او په پارلمان مخې ته ختم شو. دوی د پارلمان مخې ته د څه وخت لپاره پرلت هم غوږولي وو اعلی وکیلانو او د په دې کې د سپریم کورټ بار چې کوم صدر دی په اسلام آباد کې علي ظفر خان نو هغه ویلي دي چې حکومت دا تقریبا میاش قابو کیږي د دغه کوټې د پیښې. حکومت نو څه پورې په دغه پیښه کې د ککړ ملزمانو د نیولو په حق باندې څه قسمه مخکښ کړی دي او نه چې کوم په دغه پیښه کې کوم سینیر وکیلان وژل شوي وو د هغوی د پسماندګانو د دفاعت لپاره چې کوم اعلانونه شو نه هغه باوري کړی دي. نو دوی په دې باندې احتجاج کوي او دوی د حکومت نه په دغه پیښه کې په دغه ترهګر پیښه کې د ککړ کسانو زر تر زر د نیولو او د هغوی د عدالت یا د انصاف درشل ته دراکش کول غوښتنې کړي دي. بل نن چې کوم په اسلام آباد کې کوم د وکیلانو احتجاج شوی او وکیلانو په د پارلمان مخې ته راغون شو نو دوی یو څو تصویرونه هم انځورونه هم ښودلي وو میډیا ته چې په هغه کې یو کس چې ګیره د غټه غټه او د وکیلانو په شان سپینې جامې او تور کوټ یې اغوستی وي او هغه په کیمرو هم راغلی وو کیمرو ریکارډ کړی دی. هغه میډیا ته ښودلی دي چې دغه حرکات او سکنات مشکوک هم پکې وو او د وکیلانو مشر چې کوم په اسلام آباد کې دی علي ظفر نو هغه میډیا ته ویلي دي چې را دغه د مشکوک کس چې کوم دا کردار وو او د انځورونو چې ونه هغه د کوم چې په کوټه کې کوم پولیس چارواکي دغه تفتیش کوونکي چارواکي د ناغوي او پاکستان بار کونسل ته یو خط او دغه تصویران هم را لېږلو چې تاسو دغه کس پیجن گلو کې چې آیا دغه وکیل دی کنه دا څوک دی. نو هغه ویلی دی چې موږ په ګر پاکستان کې د پاکستان بار کونسل د لاندې چې کوم کړی دی دا غوی ته د تصویرونو خو خو غوی د کس پیجن گلو نه کړو دغه کس دی هم مشکوک وګرځو. نو هغه خو یو په دې حق باندې د پلټون غوښتنه وکړي بل په دغه پیښه کې چې کوم کسان ککړ دي د هغوی خلاف په پراخه کچه د پلټون غوښتنه کړې دي او ورسره دا دړکه هم ورکړل چې رزګي دا احتجاج به په پندرد هیواد کې د یوې هفتې پورې جاری وي او که بیا هم حکومت د دوی په غوښتنو باندې عمل ونه کړو او په دغه پټې په دغه سانحه چې د ککړ کسانو نیولو کې ناکامه شو نو د راتلونکي میاشتې د اتمه نیټه باندې به دوی په ملک کې چې دی نو د یو نوی احتجاج بڼه دي او په دغه ورځ به تور ورځ هم باندې د دې پر ضد باندې. نو په دغه کې مختلف دغه شوي دي مشرانو ګډون کړی دی او ورسره ورسره چې د پاکستان په پارلمان کې په سنټ کې کوم مخالف ګوند دی پیپل ګوند د هغوی هم یو مشر چې وکیل دی هم په خپله هغه هم دغه شانتي غوښتنې کړې دي او هغه ویلي دي چې را وکیلان په پاکستان کې ځکه په نخښه کېږي وار په وار چې دا معاشري یو باشعوره طبقه ده او دوی ټول عمر د بېوزله ولس د ځپلې شوې ولس لپاره اوازونه راپورته کړي دي او هغه دا غوښتنه هم کړې چې باید اوس حکومت د وکیلانو پر ضد چې کوم د کلدم تنظیمونو کوم ګواښونه دي نو دې ته د پای ټکی کېږدي او دغه چې کل کسان رابرسېره.
ډېره مننه ارشد حسین.
مننه ګرانه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب سټ باندې هم لیدئ شئ او ریدئ شئ خبرونه لوستئ شئ. د ویب سټ پته ده www.voadivaradio.com. په خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او تفصيلات وړاندې کوو چې په د بلوچستان سرخار په کوټه کې چې کومه چاودنه شوې و دا غي سوارلسمه او راستنن په دې چاودنه کې څه تقریبا د اویاو پورې وکیلان وجلې شوې وو او ګڼ شمېر خلک کې زخمیان شوي وو چې وسوم په هسپتالونو کې ځینی خلک د علاج ته لاندې دي. د دې چاودنې سوارلس ورځې پوره شوې دي خو د دې باوجود د بلوچستان وکیلانو خپل بایکاټ جاری ساتلی دی. نن هم د صوبې په ضلعي سیشن او په سترو عدالتونو کې وکیلانو هیڅ قسمه قانوني کاروایي کې برخه نه و اغستې د دې باوجود چې عدالتونو ته قاضیان هم راغلي وو. د وکیلانو د دې بایکاټ په سبب باندې عدالتي کاروایان د ځنډ ښکار دي او عام خلک چې د لری لری علاقو نه د پیشیانو دپاره راځي د تکلیف سره مخ دي. حمید سمسور په دې موضوع باندې تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې نن په 14مه ورځ باندې هم د صوبې پالیما کما کې سیشن کوټ سیول او کچاریانو کې بشپړه کاربندیز دوام درلودي. که څه هم قاضیان په عدالتونو کې ناستو خو وکیلان و عدالتو ته حاضر نسو. عدالتي چارې په ټپه باندې ولاړې وې. د صوبې په ټولو عدالتونو کې ټولې پیشانی تر نوې نیټې پورې وزنډول سولې. د عالی محکمې یو مشر وکیل ارباب غلام وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د خپل کاربندیز پاک لویای
اوس وکیلانو د کمپلیټ فیصله نه ده کړې چې بل عدالت ول جو کاربندیز وولي د وکیلانو بورډ شکم دی کبه غټه پیښه څه سوی ده د دې پیښه اسره ده چې سړی دا وایي چې وکیلان په کوټ کې دي یا کوټو کې دي. هغه باید
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه د کاربندیز لسوه بزخه د صوبې د لورو پرتو سیمو زخه راغلي خلک هم له مشکلاتو سره مخامخ دي.
سید نرجی شنوغلی سره تعلق لرم چې دلته شنس ما د لې شنخکار دی داس کار
ماغه کار اوس
یا نه دي سو وکیلان غیر حاضر دي عدالتونه بند دي جان ناسي عدالت کې بالکل دا ټیم بالکل یو شي نست کار ټاپه لاړې دا خو بالکل په عدالت کې ښکار کیږي نو وکیلان خوران په سرو زخمو کې پراته دي او څوک شیدان سلو ټول سیمه په غم د غم کمبلی اوارې دي.
له عدالت سره اړلرونکي خلک څه هم په مشکلاتو کې دي خو د وکیلانو د وژنې او د جوبلسو لستري خونړۍ پیښې زخه و دوی ته خپل مشکلات ډیر کم لیدل کېږي.
محمد داوود زه د جان محمد روړم زما عدالت راغلم زما د تخپل څکارو دا واقعیت سوي دا غره سي دا هر تاریخ بعد خو نو کارونه خود ته نه دي سوي کارونه ولاړ دي مشکلات ډیر دي تکلیف ډیر دي خلک ډیر پریشان دي ډیر سخت پریشانی ده په سوي دا صبح ډیر دربدر سو ډیر پاتره له کورونه تبا سو اعتماد سو په سوي خلکو ته ډیر مشکلات دي. حکومت باید چې په دې باندې اکشن واخلي د دوی دفاع وکړي د عوام دفاع وکړي نو د دوی فرض دی دا چې دوی به د عوام د جان د مال تحفظ وکړي.
حکومت د سیول هسپتال د اگست د اتمې د ځانوژونکي برید د پلټونو لپاره یو ګډه کمیټه په کار اچولې ده چې مشري اس اس پی انویسټیګیشن زور احمد افریدی کوي. په دې ورځې کې به دوی و حکومت ته خپل رپورت وړاندې کوي. د سیول هسپتال په دغه ځانوژونکي برید کې 15 کسان وژل شوي وو او یو نیم سل ته نږدې ټپیان وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو بوزو تاسو افغانستان شمال کې تخار ولایت ته چرته چې د تخار ولایت خواجه غر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو نه افغان امنیتي ځواکونو واپس نیولې ده. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د وو ساتو د سخت جګړې وروسته دغه خواجه غر ولسوالۍ د طالبانو نه واپس په خپل قبضه کې اخستې ده. تفصیل اورو په دې موضوع باندې حکمل روان نه.
د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. په شمال کې د تسوا تسبین غر زوند پولیسو کمانډان شیر عزیز کماوال له ډیوی سره په خبرو کې وویل 13:30 بجې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ د ډلیزو بریدونو په پایله کې ولسوالۍ سکوت وکړ. کماوال زیاته کړه حکومتي ځواکونو تر اوسه تو سخت جګړې وروسته له وسلوالو طالبانو څخه د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ بیرته ونیوله او اوس هم د ولسوالۍ یو شمیر سیمو کې جګړه دوام لري. په شمال کې د پولیسو عمومي کمانډان شیر عزیز کماوال وړاندې ډیوی ته داسې وویل کته هم د پولیسو کمانډان شیر عزیز کماوال د خواجه غار ولسوالۍ د سکوت او د بیرتنیول پر مهال وختو تلفاتو پړه څه و نه ویل. خو په ورته وخت کې د تخار ولی ویان سنت الله تیمور وای ولسوالۍ له طالبانو نیولې او مخالفینو ته درنه مرګ جوبله اړولې ده. د تخار ولی ویان سنت الله تیمور وویل
ولسوالۍ فعلاً د حکومت تر ولکې لاندې ده. زمونږ امنیتي ځواکونه اوس مهال د کندوز ولایت د شرچی ولسوالۍ په لورې د پرمختګ په حال کې دي. تر دې دمه 4 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي او مخالفینو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې. او د جګړې پر مهال د خواجه غار ولسوالۍ د ښار یو شمېر سیمو ته وسلوالو مخالفینو اور اچولی دی.
وسلوالو طالبانو کڅه هم په لومړیو کې د خواجه غار ولسوالۍ د نیولو پخلای کړی وو. خو د حکومتي ځواکونو لخوا د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمال کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو له لورې د لنډې مودې لپاره تر نیول کېدو وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه، چې تر دې وړاندې د کندوز خان آباد ولسوالۍ هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوې وه. حکمل روان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، کابل.
دا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگ پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹویٹر کتلے او ریدلے شے. دا ویب پانے پتا دا www.voadiva.com. دا ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سپ امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې د کوټې په اړه باندې مو هم خبرونه اوریدل. د کوټې پیښه چې تر اوسه پورې په ټول ملک کې پې خلک غمجن دي, په خاصه توګه په کوټه کې چې کوم دی, نن په 14 ورځ باندې هم وکیلان عدالتونو ته نه دي ورغلي. دغه وروسته د وزیر اعظم په مشاره کې یو بله کمیټه جوړه شوې ده چې هغې ویلي چې نیشنل اکشن پلان کوم جوړ شوی د هغې د سارنې او عملي کولو لپاره به د قومي سلامتیا چارو مشیر ناصر خان جنجوا مشارې کې یو کمیټه کار کوي. دغه کمیټې غونډه هم چې کوم دی دا وخت په اسلام آباد کې ده, او دی څه قسمه خبرو ته کتنه کوي. د ډیو ریډیو خبریال رابیا پیر پر رپورټ راکوي.
د نېشنل اکشن پلان د چارج اخستو لپاره جوړېدونکې د کمیټې لومړۍ غونډه د قومي سلامتیا د صلاحکار لیفټیننټ جنرال ناصر جنجوا په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه, چې په کې د رپورټونو تر مخه صوبو او فاکتا پر پلان عمل درآمد بری کولو هدایت سوی دی. په کال 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې کېدونکې د برید وروسته, چې په کې د یو سل څلور څلوېښت ماشومانو په شمول یو نیم سل تنان وژل سوي وو, حکومت د شل ټکو د نېشنل اکشن پلان اعلان کړی و. او تیره اونۍ په کوټه کې پر وکیلانو کېدونکې برید وروسته د دغه نېشنل اکشن پلان جاج اخیستو لپاره د قومي سلامتیا د صلاحکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړل سوې وه, چې نن یې لومړۍ غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د ټولو صوبو چیف سیکرټریز, آی جیز, ډی جی ملټری آپریشنز, د استخباراتي ادارو نمائندګانو, د صوبو د کورونو چارو سکتور, وفاقي سکتور او د فاټا سیکرټریټ نمائندګانو ګډون کړی و. د دغه غونډې په اړه که څه هم څه سرکاري اعلامیه نه ده جاري سوې, خو مطبوعاتي رپورټونه د ذریعو د خولې وایي چې صوبو او فاقتا ویل سوي دي چې پر دغه پلان دي عمل درآمد باوري کړي. په غونډه کې ویل سوي دي چې امنیتي ادارو ترمنځ نږدې رابطې ضروري دي. په غونډه کې د مدرسو رجسټریشن, دوی ته رسیدونکي فنډونه او د تراګرو د فنډونو جاج اخستو په معامله هم خبرې سوي دي. د نېشنل اکشن پلان جاج اخستو لپاره جوړېدونکې د دغه کمیټې غونډه په داسې حال کې سوې ده چې په پاکستان کې مخالفه ګوندونه په پنجاب ایالت کې د تراګرو په ضد د رینجرز د عملیاتو غوښتنې کوي, خو د مسلم لیگ مونون واکمن حکومت دلته د کلادم تنظیمونو د فعال کردار څخه انکار کوي. او نن هم د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې د تیرو درو کلو راهیسې په پنجاب کې عملیات روان دي, او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د زر څخه زیات کومبینګ اپریشن سوي دي. جنکه تراگر چله مخه د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه راتلو, اوس د کونړ او د افغانستان څخه راځي. 13 ورځې تاریخي انصاف مشر عمران خان پنجاب کې د کراچي پترز د رینجرو د عملیاتو غوښتنه کړې و, او ویلي وو چې دلته هم سیاسي کارکونکو په نقشه کېږي. په خاني د کورونو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر رحمان ملک هم ویلي وو چې د پنجاب په شمول هر ځای په کار دي د تراګری په ضد عملیات وکړي. سیم
پنجاب کے ہر حصے میں جہاں پہ بھی قاتل ہیں, جہاں پہ بھی دہشت گرد ہیں, جہاں بھی ایکسٹریمسٹان کے خلاف بھرپور قسم کی کارروائی ہونی چاہیے.
دیسا خبران دی دا عوامی تحریک مشر طاہر القادری دیونی چی ٹیلی ویژن سره مرکه کی تور لگولی وو چې د تراګرو بنیاد او د دوی پرځایونه په پنجاب صوبه کې دي چې مرسته یې پنجاب حکومت کوي. په تیرو ورځو کې جی ایچ کیو کې کېدونکې د فوج د سرلشکر راحیل شریف په مشرۍ کې کېدونکې د غونډې وروسته د فوج ویاند هم پر نېشنل اکشن پلان کېدونکې پر عمل درآمد د عدم اطمینان څرګندونه کړې وه. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پنجاب ایالت کې کلادم تنظیمونه په بدل بدل نومو نه یوازې خپل فعالیتونه مخ ته وړي, بلکې په ښکاره د دفاعي پاکستان تنظیم د سوري لاندې غونډې هم کوي, چې په اړه د څېړونکو وینا ده چې حکومت به د شاه او د بد طالبانو ترمنځ فرق پرېږدي. ولې چې تر سوچې د نېشنل اکشن پلان لاندې د هیواد په ټولو برخو کې د تراګرو په ضد عملیات نوي سوي تراګري نسي ختمې دی. رابیا پیر, وایس اف امریکا, ډیوه رادیو, اسلام آباد.
د ډیوه رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنۍ صفې دي
شپږ سوه یوویشت.
په دغه صفو تاسو موږ رونه اوریدلی شئ.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان بار کونسل په غږ نن د ټول هیواد وکیلانو د کوټه پیښې په ضد احتجاجونه کړي دي او اسلام آباد کې د پارلیمان په وړاندې د احتجاج په وخت د وکیلانو مشرانو په حکومتي پلټنو ناباوري ښودلې.
دومره ظلم وشو، بچی یتیمان شو، خلک کونډه شو. دا خو عام خلک هم نه وو. په یو سړي باندې دومره محنت وشي، هغه دومره ایجوکیشن وشي، خو هغه پنځو سیکنډو کې بیا دې دنیا کې نه وو.
په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې خپل سفارشات مکمل کړي، خو د فاټا پارلمان غړي وایي د سفارشاتو تفصیل ورسره نه دی شریک کړی شوی او نه پکې د قبایلی سیمو د اولس غږ شامل کړی شوی.
او زمونږ مقصد دا دی چې تاسو عوامو ته لاړ شئ، لاندې کوشئ، د پولیټیکل کمپاؤنډ نه کوشئ، لاندې د خلکو نه سفارشات راولئ چې دا هغه ځای غریب سړی څه غواړي چې کم مزدوري کوي، کم هلته ټوله ورځ ځان ستړی کوي، په غرونو کې لګیا دی.
او د افغانستان په شمالي تخار ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. حکومتي مامورین وایي د ولایت په خواجه غر ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته نیولې، بلخوا نن کابل کې د هند په مرسته د ستوري ماڼۍ بیا جوړولو وروسته پرانسته شوې او د ستوري ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وینا هم کړې. د پاکستان بار کونسل په غږ نن ټول هیواد کې وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی او د پارلیمان وړاندې د وکیلانو مشرانو د احتجاج په وخت د کوټه په پیښه په حکومتي پلټنو نه باوري ښودلې. د وکیلانو مشر علي ظفر په دې وخت وویل د حکومتي اعلانونو باوجود تر اوسه د وکیلانو پسماندګانو سره مرستې نه دي شوې او د پیښې ککړ تنانو په اړه باوري پرمختګ هم نه دي شوی. اخوا کوټه کې د اګست په اتمه نیټه د شوي ځانمرګ برید 14 ورځې وروسته نن هم وکیلان د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه ورغلي، چې له وجې د بلوچستان لرې پرتو سیمو څخه عدالتونو ته د خپل مقدمو لپاره راغلو خلک د سختو ستونزو سره مخ وو.
د پاکستان قبایلی سیمو فاټا کې د اصلاحاتو د پاره جوړې کمیټې نن د فاټا پارلماني غړو سره لیدلې دي. د وزیر اعظم له طرفه جوړې د دغه کمیټې مشري د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کوله. میډیایي رپورټونه وایي د وزیر اعظم کمیټې پارلماني غړو ته فاټا کې د اصلاحاتو په لړ کې خپل وړاندیزونه بیان کړه، خو د دغه وړاندیزونو هیڅ قسمه نقلې ورلا په لیکلي شکل کې ورنکړو او نه ورسره تفصیلات شریک کړه. پارلماني غړي وایي تر څو چې ورسره کمیټې د دې وړاندیزونو نقل نه شریک کړي، قبایلی سیمو کې ورته قسمه بدلون منظور نه ای.
اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان عملی کولو سارن لپاره د جوړ شوی خصوصي کمیټې غونډه د وزیر اعظم کامی سلامتی چارو مشیر او دغه کمیټې د مشر ناصر خان جنجو په مشرۍ کې شوې ده. مطبوعات وای د ټولو صوبو او قبایلی سیمو اعلی امنیتی چارواکو او انتظامی چارواکو په دغه غونډه کې ګډون کړی. مطبوعات وای په غونډه کې ټولو صوبو ته یو ځل بیا امر شوی چې نېشنل اکشن پلان عملی کولو لپاره د خصوصي ګامونه پورته کړي.
د افغانستان په شمال کې د تخار ولایت خواجه غرو لسوالۍ د وسلوالو طالبانو نه افغان امنیتي ځواکونو واپس نیولې. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د وو ساعته د سختې جګړې وروسته بیرته د خواجه غر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو نه تر خپلې ولکې لاندې راوسته او د ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې وسوم د حکومتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. بلخوا افغان صدر اشرف غني نن د افغانستان په بارانو چارو وزارت کې د هند په مالي مرسته د ستوري جوړ شوی ماڼۍ پرانستلې ده. صدر محمد اشرف غنی د ستوري ماڼۍ د پرانستلو په موقع د هندوستان د مرستو د مننې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو په نورو مضبوطولو هم زور ورکړو.
د ترکی خارجه وزیر مولت کاواسوګلو د ګل په ورځ یو بیان کې ویلي دي د شام سره تړلې پولیسه خبره تندر او اسلامي ډله داعش په اړه حال کې صفا کوي. دا خبرې نوموړي په تیر خالي د ترکی سویلی شرقی سیمه کې په یو واده کې ځانمرګ برید ورستو کړی دی چې په کې لږ تر لږه یو 50 تنان وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. ګران اوریدونکو، د ډیوه ریډیو د سیمې په حواله سره ویډیو رپورټونه او معلوماتي خبرونه د خوندورو ویډیو رپورټونو سره سره ډی رپورټونه د سیمې د مهمه موضوعاتو په حق لباندې تاسو ته معلومات هم وړاندې کوي، او دغه ویډیو رپورټونه تاسو د ډیوه ریډیو په فیسبوک باندې لیدای شئ. د فیسبوک پته ده VOA ډیوا. د دې نه علاوه د ډیوه ریډیو باندې اوریدلی شوي تازه خبرونه او د نړۍ په حق لا چې کم نور مهمه خبرونه نن سبا په میډیا کې دي، هغې نه هم تاسو ځان خبر ساتلی شئ. د ډیوه ریډیو د ټویټر اکاونټ د لارې، ټویټر آی ډی دا @VOA ډیوا. راځو د خبرونې اړخ ته. او په خبرونه کې وښ شوې ده د پاکستان د قبایلي سیمو یا د فاټا کې چې د کمو اصلاحاتو په حق لباندې خبرې کیږي. په دې حواله سره تاسو ته تفصیلي رپورت وړاندې کوو. کمه کمیټې د وزیر اعظم په وینا باندې په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړه کړې شوې و. دغه کمیټې خپل سفارشات تیار کړي دي او نن د فاټا پارلماني غړو سره هم لیدلې وو. په دغه ملاقات کې د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې مشري د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کول، او پارلماني غړو ته په کې چې کم تجویزونه یا سفارشات دوی تیار کړي دي هغه لنډ بیان کړی شو. س تفصیلات د دې سفارشاتو ورن کړی شو میډیاي رپورټونه دي سوای، او نه س نقل د دغه وړاندیزونه یا دغه سفارشات پارلماني غړو ته ورکړی شو. پارلماني غړي وایي تر سوچ ورته تفصيلات نه ورکړی شوی هغه پورې به فاټا کې ورته اصلاحات یا بدلونونه منظور نه وي. تفصيل پیر ولایت شان اورو.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په اړه جوړ کمیټې خپل سفارشاتو ته حتمی شکل ورکړی دی. د ګل پوروز اسلام آباد کې د دغې کمیټې مشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د قبایلی علاقو نه د کامی سملې او د سینټ منتخب غړو سره ملاقات کړی دی. خو د فاټا پارلماني غړي دغه ملاقات بې نتیجې او نیمګړې بلي، او دوی وایي چې حکومتي کمیټې مشر د دوی سره اصلاحاتي سفارشات شریکولو نه انکار کړی دی، کوم چې د فاټا د ولس د منتخب نمائندګانو سره یو زیاتې دي. په آزاد سیاست کې د سینټ غړي بلال الرحمن وایي چې دوی ته صرف دومره وویل شول چې حکومت قبایلي علاقو کې د رواج اکټ په نوم سره یو بل قانون روړل غواړي، او د بلال الرحمن په وینا دی لا په دې خبره ګنګسته چې په دغه نوي رواج اکټ او د مخکې نه موجود اف سی آر قانون کې به څه فرق وي. سینټر هلال الرحمن دا تور هم لګوي چې حکومتي کمیټې د فاټا اصلاحاتو په اړه صرف د دغه سیمې مخاوریز خلکو سره رابطې کړې دي، او قبایلي ولس د خپل مستقبل په اړه دومره اهم فیصلو کې اړو د شاورت قابل نه دی ګڼلی.
او زمنګ مقصد دا دی چې تاسو عوامو ته لاړ شئ، لاندې کوشئ، د پولیټیکل کمپاونډ نه کوشئ، لاندې د خلکو نه سفارشات راولې چې دا هغه ځای غریب سړی څه غواړي چې کم مزدوري کوي، کم هلته ټول ورځ ځان ستړی کوي، په غرونو کې لګیا دی، زما مزدوریا نه کوي، نو هغه خلکو سفارشات نشته. دا زما په شانتي سفید پوش یا چې سپینې کپړې چولې ولته په کرسۍ باندې کړي، دا د هغه خلکو سفارشات دي. نو دلته موږ د هغوی د فائدې د هغه خبره وانه اورېدله چې کم باندې زه مطمئن شم یا زما ضمیر مطمئن شي. بیا هغې نه پس د سرتاج عزیز د طرف نه یو دغه راغلی چې موږ رواج اکټ په نوم باندې یو دغه راوړو، نو چې رواج وایي چې پارلمنټیرینز به دې کې ترمیم کولی شي. ما ورته وویل چې 1973 اکټ کې 1973 کانسټیټیوشن کې 247 اکټ سره موږ سره اختیار نشته چې په هغه کې امینډمنټ وکړو، نو څنګه به امینډمنټ کوو؟ تاسو یو شی چې راوړی دا خو داسې دی چې اف سی آر موږ له اوس اختیار راکړي چې اف سی آر کې امینډمنټ وکړو. اف سی آر کې به ته امینډمنټ وکړو، ټوله پارلیمنټ به پکې نه امینډمنټ به پکې وکړي، اوس دی کانسټیټیوشن کې دې راولي. نو پر رواج اکټ او په اف سی آر اکټ کې څه فرق دی؟ دا اوس ساده پورې ماته واضح نه ده چې هلته زه کمپیریزن یو کوم چې پر رواج اکټ کې څه شی دی.
دغه ملاقات کې موجود د جنوبي وزیرستان نه د کامی سملې منتخب غړي جمال الدین هم دا تصدیق کوي چې حکومت دوی ته سفارشاتو کاپې اور کول نه انکار کړی دی. خو دې زیاتوي چې د سفارشاتو د کتلو نه بغیر به دی باندې حتمی رائے ور کول مناسب نه وي، او جمال الدین دا باور هم لري چې حکومت قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په اړه په سنجیدګۍ سره کار کوي.
اصل خبره دا ده چې موږ د دوی نه کاپیا نه وغوښتلې، تاسو موږ ته د دوی اصل کاپی راکړي کنه، نو دې نه بعد به موږ مشوره درکوو، تاسو به ولبنه به موږ تبصره کولی شو. نو اوس تبصره هم قبل از وقت او خبره کول هم قبل از وقت دي کنه، چې کله موږ دوی کاپیا نه ما یعنی راکړي بیا به موږ خبره ورنه کوو ان شاء الله. دا اول داس خبرې دي کنه چې ما خیال سره موږ ته اوس حاضر تم شه د دې خبره کول مناسب نه دي کنه. ما خیال سره د حکومت اراده موږ ته نقشه ګونه معلومیږي، ښه معلومیږي کنه.
نوموړي د ډیوه ریډیو د دې پوښتنو د جواب ورکولو نه ډډه وکړه چې نننی ملاقات کې دوی تر سفارشاتو په حق له اخر څه ویلي شوي دي. واضح دي وی چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا کې د اصلاحاتو په باب له 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده او د خیبر پښتونخوا گورنر او د وزیر اعظم د کامی سلامتیا سلاکار او د ریاستی چارو وفاقي وزیر د دغه کمیټه غړي دي او د کمیټه د سفارشاتو جوړولو په اړه د ټولو قبایلي جنسیانو دوري هم کړی دي. سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو تنظیمونه او د فاټا اولس د ډیر وخت راهسه په دغه علاقو کې رایش د انګریز د دور تور قانون اف سی آر د خاتمه غوښتنه کوي او دوی د پاکستان آئین او عدالتي نظام هم قبایلي علاقو ته د غزولو مطالبه کوي او دغه مطالبه په سر د قبایلي علاقو نه د سیاسي ګوندونو اتحاد د سوري لاندې تیر کال نومبر میاشت کې پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان ودانې مخې ته احتجاجي ناسته هم شوې وه. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
گرن اردن کو تاسو وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو ته غوږی د پیر ولایت شاہ نمو رپورٹ وره دو چې نن په اسلام آباد کې د فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کوم کمیټي سره تجهیز مشرې کې جوړ شوی و. پارلمان غړو سره ملاقات په وخت باندې د پارلمان غړو ناباوري خودلې دی ویلې چې دې ته هیڅ تفصیل نه دی ورکړی شوی. په دې اړه باندې در سره یو بل رپورټ شریکو و. په هغه کې د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند د کارپوهانو سره خبرې ترې کړې دي. هغه ورته په قبایلي سیمو کې د ترهګرې نورو علتونو تر څنګ یو مهمه علت او وجه دا ښایي چې وایي چې په دغه ځای کې اف سی آر په خپله د دې خبرې یو ثبوت دی چې هغه ترهګر او تندرو پیدا کوي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومند په دې رپورټ کې.
ماهرین وای په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ و د موندلو په ډېر وجوهاتو کې یو بنیادی وجه د اف سی آر قانون هم دی. د قبایلی سیمو وکیلانو تنظیم سره تعلق لرونکي ظاهر شوای اف سی آر قانون انګریزانو هغه علاقه کې خپل جبري عملداري لپاره جوړ کړو خو پاکستان جوړېدو وروسته دغه جواز نه پاتې کېدو او هم دی قانون ترهګرۍ ته و د ورکولو کې لوی رول لوبولې.
خو چې کله مطلب درې چې نوې چیلنج راغی کله چې جدید کې نه راغی واغه چې نن چې کوم نو هغه جدید سټ مشن دی وختلا چې هغه جواب کړی وي هغه په جدید په زمون پر روایت نه کېدل نو هغه مطلب دی چې هغه روایت هم زمون په تنه کافي او ختم او دا سټ چې کوم سیار یا قانوني یا انتظامی دغه چې زما دا ویل چې دا پروسیجر ورو په نشي ساده دا ډوونه.
خبريال نصر دا وروي اف سي آر قانون کې عامولسته انصاف نه ورکول کیږي او هم دغه وسلوالو تنظیمونو ته د جرړو خورولو لار ورکړه.
قانون نو اغل تا تورا تیاروا او ملیٹنٹس چکلا ہمرا غلی دی اغل تا چتا دغا نہ ملا وے دلو انصاف او ملیٹنٹس چکا دی خپ مضبوط کڑی دی پدے علاقہ کے نو اغا پدے چ دوی خلق کو یو ہوب جوړ شو او دوی دے اغوا کارو خلاف اپریشن نه وکړل دوی دے ڈاکوانو خلاف اپریشن نه وکړل دوی خلقو تا انصاف ورکول شروع کړل نو چونکہ دیکھو ایف سی آر دس وہ چھ اگر دے خل کو حقوق نہ ملے ودل انصاف نہ ملے ودلو نو یو الٹرنیٹ لارا دوی طالبانو ورکڑلا دہشت گرد تنظیم جی چک سو تو آگے والا ورکڑلا.
پروفیسر خادم حسین پوینا کل چھ پٹولن کی اسی دن کو تا انصاف نہ ملاوے گی نو ہاگا تشدد طرف تا مائل کی گی او قبائلی علاقوں کے دا ایف سی آر نظام لوجی پیدا کی دن کی نتیجے ریاست دخپل و گٹو لپارا استعمال ای.
نو چکلا دی یو ریاست داسې تصور کړي چې هغه یو سیمې اټانومس یا یو نیمه آزاد علاقه ده په هغې کې د شخصي ملیشیا راوستل هغې ته پینټینګونه ورکول او هغه د لارې ګوتي نو د سپلای ورکول او د هغې ته سهولت ورکول او بیا په نورو وطنونو کې نور ریاستونو کې د هغې د خارجي مقاصد لپاره استعمال لاره هواره کړي.
ماہرین وای چې قبایلی علاقو کې نور بنیادی بدلونونو سره سره په دغه سیمو کې اف سی آر قانون هم ختمول پکار دی نو هله به ممکن شي چې هلته په مستقله توګه د ترهګرۍ مخه ونیول شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑی چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو @voanews.com زمونږه ایمیل پته ودا سې لیکي d e e w a r a d i o @voanews.com چې دا سې لیکي v o a n e w s .com
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د اکرانو اوریدونکو په پاکستان کې په دې وخت کې د کل آبادی سره تقریبا 3/4 برخه ځوانان دي او په دې کې د زیاتره ځوانانو عمرونه د 15 کالونه کم دي. سرنکاران او پوهان وایي چې په پاکستان کې اوسیدونکو ځوانانو ته نه یوازې په تعلیمي مت کې بلکې پرستو ژوند کې هم بیا د سلاک مشورې ډیر زیات ضرورتي یا کاونسلنګ چې کم په سکولونو د کالجونو د ستو په کچه باندې کیږي د هغې د نشوالي په سبب باندې د غزوانان د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د دینه علاوه سیرنکاران دا هم وایي چې په پاکستان کې د ځوانانو د پاره بیا د بیروزګاری ډیره غټه مسله ده. اقتصادي موقع ورته دومره نشته چې هغوی خپل ژوند کې مخکې س خپل مقصد یا خوبونه ترلاسه کولای شي. د پاکستان کې اوسیدونکو د ځوانانو د مسلو په حواله سره د چیلنجونو په حواله سره تفصیلي رپورت ریاض حسین راکړي.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل اداریه کې لیکي چې د یو ملک نوی کول د هغه هیواد په ترقه او سوکالۍ کې یو ځانګړی کردار لوبوي. خو په پاکستان کې نوی کول ته د صحت، روزګار او تعلیم ډېرې کمې موقع په لاس ورځي. اگر چې په ملکی سطح باندې په 190 میلیونه آبادۍ کې 3/4 په نوی کول باندې مشتمل ده، خو بیا هم دغه هیواد د پسماندګۍ ښکار دی چې بنیادي وجه یې د حکومت له طرفه د نوی کول دپاره په پالیسو جوړولو او هغوی ته د توجه ورکولو کمې دي. په پاکستان کې نوی کول د کومو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ دی؟ په دې حقله د نوی نسل نماینده عدنان قیوم وایي چې د ښه تعلیم او صحت د کمی په وجه باندې نوی کول د ستونزو ښکار کیږي.
د یوت چې کوم نوجوان نسل دی کونسلنګ ضروری دی چې را ولکت یا جینې دا سبق کوئی دا کم فیډ دته وړي کم پروفیشن بچس کوي کم چې سرکاري سکول سیټ اپ ته په ټاټ باندې ماشوم ناستي استاد کلی کله نه بلډینګ شته نشته ونه د لاندې ناستي واشروم فیسیلیټی نشته کم نوم نسته دی نوم کالجز دی وای لګیا دی یو ډیګری یو جوړی لکه څنګه چې هول سیل له ټوک پیسې باندې ود ډیګری تقسیم نه کی کوالټی ایجوکیشن نشته امپلمنټ ډیر غټه مسله ده. تلنی وفتو پروفیشنل خلک دی ای ته جاب نه ملایږي. تاسو وګوره د ملک پالیسی چې کم خلک جوړی په سم لوکې چې کم ناستي هغه پروفیشنل او تعلیم یافته خلک شته نه سم لوکې ناستي 3% چې کم پیدا ده ای د پر پالیسی جوړی نو دا وسه پالیسی تاسو
سیلانی وایي چې په پاکستان کې 15% آبادی په هغه نوي کول باندې مشتمل ده چې عمرونه یې د 15 کالونو کم دي. خو د الیکشن کمیشن د شمیرې مطابق په ټول هیواد پاکستان کې 74 میلیونه آبادی ته د ووټ اچولو حق حاصل دي او د دغه خلکو عمرونه د 18 کالونو واخله تر 15 کاله پورې نوجوان نسل راوړاندې کیږي چې پکې 19% آبادی د 26 کالو خودلې کیږي. ډان ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې 6% هلکان او 15% جنکه چې عمرونه یې د 10 تر 14 کالو پورې دي سکولونو ته ځي او په راتلونکي وخت کال 2030 کې به په پاکستان کې د نوي کل تعداد 92 میلیونه ته ورسیږي. خو په حکومتي سطح باندې د دغه نوي کل تعلیم، صحت او روزګار ته توجه نه ورکول کیږي او اکثره دغه نوجوان نسل د ترهګرۍ او جرمونو ښکار شي. په دې حق له د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د نوي کل یا یوت اسمبلی چیرمن عابد پویا ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په ملکی سطح باندې د نوجوان نسل سیاسي پوهه ته اړتیا ده او کچري حکومت په صوبایي سطح باندې د روزګار د پیدا کولو لپاره سګامونه پورته نکړل نو په راتلونکي وخت کې بعد د ټولنې ستونزې نور هم زیات شي.
پوری چې زمونږ په عوامو کې او په نوجوان کې پولیټیکل اویرنس نه وی راغلی نو زمونږ ملک په عمده شانتي روان وي چې حکومت داسې واقع پیدا کړي چې فرض کې جابز نشي ورکولې نو هغې دې جابز کریټ کړي. د جابز کریټ کولو چې مختلف لارې دي کاو پورې چې روزګار نه وي نو ډېرې زیات مشکلات او ډېرې زیاتې مسایل بچ دي نو زمونږ معاشري کې سیاسي کمی نه.
یاد دي وی چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت په ملکی سطح باندې د روزګار د ورکولو لپاره خود روزګار سکیم هم شروع کړی وو خو سختو شرطونو او د وړاندې نه د سرمایې د غوښتنې په وجه باندې دغه سکیم هم مخ په وړاندې نه دی تللی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې کوی خو د تو تریخوالي سره مخ دي، بلخوا د تورخم مهمه پوله چې کوم ده په هغه باندې د افغان کډوالو بیرته تک چې کوم دی هغه هم زیات شوی دی او د هغه طرفه پراوړېدو کې اوس دی ډېرو ستونزو سره مخ دي. بلخوا په چمن پوله باندې د تیر 15 ورځو راسي دغه پوله بندر او په هغه باندې هم هغه وخت او تریخوالي پیدا شو کله چې د افغانستان د استقلال په ورځ باندې ځینې خلکو پاکستانی چارواکي وایي چې دی باندې برید کړی رو دغه ځای کې د پاکستان بیرخت چې کوم دی اور هم ورته کړی دی. په دې اړه باندې موږ وروستي تفصیل اخلو د نعمت الله سرحدي نه. دوه پوښتنې به د هغې نه کوو. یو خدا چېره د دې نه وړاندې رپورټ راغلی و د چارواکو ترمنځ د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ امنیتي چارواکو ترمنځ غونډه هغه ناکامه شوې ده. آیا بیا هم څه غونډې شوې دي او څه حال دی؟ او دویمه دا چې د بزنس څه صورت حال دی، د تجارت څه صورت حال دی؟ نو نعمت سرحدي تاسو ته په خیر علي وایو. نعمت سرحدی دا راتوه چې د چمن په پوله باندې کوم لانجه را جوړه شوې را دغه په سر د امنیتي چارواکو ترمنځ بیا څه غونډې شوې دي او څه کامیابی پکې مخې ته راغلي کنه؟
مشران صاحب نن تنظیم ورځ د هغه چمن سره دی په لای نه د سیم بولدک او چمن ترماوي کوم لوی علاقه دغه تړل شوی ده. نن هم د دواړه دولتونو تر چارواکو ترماوي کوم د پلیټ بیٹنګ په نامه شي د دوا چارواکو ترماوي خبرې کیږي خو کیږي هغه هم نو څه د افغانستان د خواځه کرنل او مدالې د تراغلی هغه د پاکستاني چارواکو سره وشي دل هغه
نعمت سرحدی ستاسو غږ کټ کیږي. کو تاسو داسې طرف ته ودرېږئ چې هلته ستاسو ټلیفون سیګنل برابر وي نو ستاسو غږ به سفار را رسي. بالکل سمر. نعمت سرحدی ستاسو آواز هم کټ کې د غواړو بچ په دې باندې بیا هم د راتلونکو خبرونو کې تاسو اوریدونکو سره تفصیلات شریک کړئ چې د امنیتي چارې څه صورت حال له په دغه باندې سکم قسمه تجارت سکم دی اغیزمن شي ورډې رمن. نعمت سرحدی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګرانو ریډونکو بوزو تاسو کراچۍ ته کوشش کوو. کراچۍ نه زموږ خبريال فضل عزیز موږ سره د ټلیفون په کرخه باندې نیخونی غراشي او هلته نه به تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو چې په کراچۍ کې چې کومه سیاسي ډله ده ام کیو ایم هغه تقریبا صد یوې هفتې نه احتجاجي ناسته خپل روانه کړی و او نن د دغه احتجاجي ناسته په موقع باندې په یو شخصي ټلویزیون ایروای په دفتر باندې حمله کړی ده. په هفتر په دفتر کې دننه ننوتی دي هلته کې سامانونه هم مات کړی دي
او سمینه تاسو چې څنګه اوریدونکو ته وي په دغه اړه باندې بیا هڅه کو چې راتلونکو خبرونو کې د سره معلومات شریک کو ځکه چې ټلیفوني لیک په ژبانه زموږ د خپل خبريال سره رابطه لانه ده شوی خو بهرحال موږ سره بل رپورټ هم شته او هغه د خیبر ایجنسی په اړه باندې دی اونن د پاکستان فوج ویلي دي چې عملیاتو په وخت کې تیر یو هفته کې سلوي اختر هغه وجري دي په دې اړه باندې نور تفصیل اخلو د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود دي ګورو چې هغه څه تفصیل راکړي
د پاکستان پوز د ډېرې مودې راهیسې قبایلي سیمو کې د وسلوالو په خلاف په بیلابیلو نمونو عملیات ترسره کړي دي. دا وخت د ضرب اس په نوم د عملیاتو ذکر عام دی. د عملیات په کال 2016 کې په آرمی پبلک سکول کې د یو نیم سلو پورې د ماشومانو د وژنې وروسته د قامي قابل عمل تکلارې لاندې شروع شوي وو. د دې مقصد د ملک نه د ترهګری او تندروي ختمول دي. دا عملیات قبایلي سیمو او بیا وروسته بلوچستان پورې هم غځول شوي دي. د ملک په لر او بر کې هم د دې عملیاتو د لاندې د نورو کاروایو ذکر هم کیږي. سور از وړاندې د پاکستان صدر ممنون حسین د دې د کامیابو ذکر هم کړی وو.
دیدا او نادیدا دشمن کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. یہ ایک حقیقت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپریشن ضرب
کارا او پټ دښمنان به تختیدو ته نه پریږدي. دا یو حقیقت دی چې د قانون قابل عمل تکلارې د لاندې عملیات د حوصلې وړ دي او ډېر زر به د ترهګرۍ ناسور باندې قابو موندلو کې کامیاب شي. خو څېړونکي وایي د تندروي او ترهګرۍ په خلاف عملیات یوازې په قبایلي سیمو کې روان دي. د پنجابی طالبان نوم کتاب لیکوال مجاهد حسین وایي پاکستان ته دا وخت د ټولو غټه خطر د پنجاب د تندرو ډلو لخوا پیښه ده. مطبوعات او څېړونکو وایي د پنجاب د تندرو ډلو مشران په کلاو مټ د ملک لر او بر کې جلسې کوي او خپل هلې ځلې هم جاری ساتي. دوی وایي د ځینو تندرو ډلو مشران دا وخت نه یوازې د خارجي ملکونو او ادارو بلکې خپل د پاکستان د امنیتي ادارو په تور فهرست کې نومول شوی دي. د امریکې د اوهایو سټیټ یونیورسټي د منځني ختیځ د سانګې مشر ډاکټر عالم پاین وایي ملا عمر پاکستان کې وو او یره لري د القاعده اوسنی مشر ایمن الزواهری به هم د پاکستان دننه پټ وی. دی وایي د پاکستان د پرله پسې د انکار او د رد باوجود د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ابټاباد ښار کې د پوز د تربیت یو غټ مرکز سره په سو فرلنګو کې وژل شوی وو. د پاکستان د چارو څېړونکي ډاکټر تکی وایي تر اوسه د پاکستان پوز په خپلو عملیاتو کې د طالبانو هیڅ یو مشر نه دی وژلی او نه یې تر اوسه د وژل شوي یا ژوبل شو مشکوک وسلوالو مړي قبرونه یا عکسونه نړۍ ته ښودلي دي. قبایلي سیمو ته آزاد خبریالان هم نه پرېښودل کیږي چې بې پلوه خبرونه ولس ته وښيي.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او 15 منټه خبرونو وروسته به بیا هیلو ویو پروګرامي کوربه وی د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ په دې ورځ باندې د بلوچستان سره تړلې کوم موضوعات په هغه باندې موږ څېړن کران راولو خبرې اترې وکړو او بل تازه رپورټونه د ډیو ریډیو خبريال فضل اسیز د کراچۍ نه دا راکوي چې د کراچۍ پریس کلب مخ ته د شپږ ورځو راشه ناز د ایم کیو ایم ګون غړي د ځای ټی وی چینل ای آر وای په دفتر ورغلی او په دفتر کې سیزونه مات کړی دي، سامانونه مات کړی دي او دغه ته بازار هم بند کړی دی او د پولیس موبایل یې هم سوځولې دي. د کراچۍ په صدر علاقه کې د پریس کلب سره نږدې اوس هم د ایم کیو ایم د غړو احتجاج او په دغه محل اړې ګړې روان دي. نو په راتلونکو خبرونو کې به در سره په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز شریکوي. د ډیو ریډیو سره اوسې د خبرونو لاره روانه ده.